په ناروی کې له طالبانو سره افغان چارواکي په خبرو بوختي. طالبانو داعش ته په افغانستان کې خبرداري ورکړ او په یمن کې د القاعده شبکې دوهم مشر ووژل شو. دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه احمد چیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه جان اقا علي کوزی وړاندې کوي. علي کوزی صاحب، د سر خبرونه څه دي؟
بلې، د سر خو یو مهم خبر دا ده چې د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې د عمری بند په سزا محکوم کړ. او بل یو خبر ده چې تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په ایران باندې دا د بندیزونو لرې کول وځنډي.
بلې، مننه علي کوزی صاحب. مخکې تر دې چې دغه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل جان اقا علي کوزی وړاندې کړي، د افغانستان کورني خبرونه له ناجي صاحب څخه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر وایي هغه هیواد ثبات ته نه رسیږي چې د قانون حاکمیت پکې موجود نه وي. ملګری ملتونه د افغانستان له ولسی جرګې وغوښتل چې د سترې محکمې د عالی شورا د غړي په توګه معرفي شوې مېرمنې ته د باور رایه ورکړي. او د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپل سیاسي کړنلاره روښانه کړي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه هیواد ثبات ته نه رسیږي چې د قانون حاکمیت پکې موجود نه وي. ولسمشر غنی نن د نو قاضیانو د لوړې په مراسمو کې وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د افغانستان رښتینی استازیتوب وکړي.
تعادل د درې قواوو حساسی او ضروری ده، او عدلی او قضایي قوه او مخصوصا محاکم او ستره محکمه باید د افغانستان بهترین استازی او نمایندگان. قضایی نظر نه په فیصلو کې مستقل دي، خو واقعي توګه اوربند جبر ده.
خغلی غنی وویل چې له فساد سره مبارزه په ځانګړې توګه د افغانستان په قضایي سیستم کې د ده له کاري لومړیتوبونو څخه شمېرل کېږي. ملګری ملتونه د افغانستان له ولسی جرګې غواړي چې د سترې محکمې د عالی شورا د غړي په توګه معرفي شوې مېرمنې ته د باور رایه ورکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشرې علي زیرا سیګنبایوا نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان حکومت د افغان حکومت له دې اقدام څخه ستاینه وکړه. افغان ولسمشر په ورسیو کې یعنی سره سولي د سترې محکمې د عالی شورا د لومړنۍ خزینه غړي په توګه معرفي کړه. دغه شورا نه غړي لري. د مشرانو جرګې غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپل سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېره د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران له مداخلې اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم له حکومت څخه وغوښتل تر څو په دې اړه جدي اقدام وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې طالبان هڅه کوي چې په ایران کې یو دفتر پرانیزي. دغه شان د یو شمېر بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې ایران هڅه کوي چې د طالبانو ملاتړ سره په افغانستان کې د داعش ډله وځپي. او د کندوز چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نن د دویمې ورځې لپاره جګړه روانه ده. د دې ولایت د والی ویان عبدالودود واحدی نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیره ورځ په چاردری ولسوالۍ کې پیل شوې او تر اوسه اووه تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جان اقا الکوزی اوري.
د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې د عمری بند په سزا محکوم کړ. په مصر کې د عمری بند سزا 15 کاله ده. په بهرنیو ډلو کې د فلسطین حماس ډله، د لبنان حزب الله او ایران شامل دي. د قاهرې محکمې د قراز نور 14 تنه چې اکثره د اخوان المسلمین ډلې غړي دي، د 2015 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې بهر ته د پټو اسنادو د استولو په جرم محکوم کړل. د مصر پوز درې شپېته کلن مرسي چې د مصر لومړنی منتخب جمهور رئیس و د 2013 کال جولای میاشت کې له سترو مظاهرو وروسته لرې کړ. نوموړی دا مهال د شخړو راپارولو په جرم په 40 کاله بند محکوم شوی دی. په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي د دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څانګې یو جګپوړې مشر خالد بطارفی نن د انټرنیټ له لارې بیان کې وویل ناصر الوحایشي د القاعده شبکې له دوو نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. بطار کې ویل په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکې د الوحایشی پر ځای قاسم الرایمی د نوي پوځي مشر په توګه ټاکلی دی. د یمن د ملي امنیت دوه چارواکو د دوشنبې ورځ ویلي وو الوحایشی چې یو وخت اسامه ابن لادن ته ډېر نږدې کس و د جون په 12مه په حضرموت سیمه کې ووژل شو. الوحایشی له ایمن الزواهری وروسته د القاعده شبکې دوهمه درجه مشر او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د غوښتل شوو کسانو په لیست کې و. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. چارواکو ویلي امنیت شورا غواړي د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران د شوي توافق له مخې د بندیزونو د لرې کولو په ځنډولو سره د امریکا کانګرس ته د لومړي اقدام فرصت ورکړي. لویدیځ چارواکي وایي د دې پرېکړې ځنډول یوه سیاسي اړتیا ده او دا ځکه د متحده ایالاتو کانګرس چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیلان پکې اکثریت لري او له ایران سره د موافقې په ځینو برخو انتقادونه کوي غواړي لومړی عمل وکړي، خو داسې ښکاري چې ایران د دې ځنډ د منلو لپاره تیار نه وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما شاوخوا یوه میاشت مخکې هغه قانون توشیح کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پریکړې صلاحیت کانګرس ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لافروف سره په خبرو کې له مسکو نه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي کیری له لافروف سره په بهرنیو تلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې روسیه دې د منسک د موافقې د عملي کولو لپاره د تماس د درې اړخیزې ډلې د راروانې غونډې فرصت له لاسه نه ورکوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ تورونه رد کړي، خو موافقه یې کړې ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د 400 کیلومترو اوږدې پولې اداره به د کال تر پایه کیف ته وسپاري. پولیسو د هغو مهاجرو لرې کول پیل کړي چې د ایټالیا او فرانسې په پوله یې موقتی کمپونه جوړ کړي. د دې مهاجرو اکثریت افریقایان دي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې وزیرانو د مهاجرو د بحران د حل په لارو چارو د بحث لپاره په لوکزمبورګ کې غونډه وکړه. د ایټالیا پولیس چې د شخړو ضد وسایلو او جامو سنبال دي، د ښځو په ګډون یو زیات شمېر مهاجر د سیند غاړې له ډبرینې ساحې څخه لرې کړل. په تېرو 15 ورځو کې شاوخوا 300 تنه مهاجر د وینتي میګیل یا خرګوډي ته څېرمه راټول شوي. یو شمېر مهاجر فرانسې ته تللي وو، خو فرانسوي چارواکو هغوی بیرته مسترد کړل. وایي ایټالیا د دې کسانو مسؤلیت لري. ایټالیا هڅه کوي چې د مهاجرو د دې ستونزې په حل کې د نړیوالې ټولنې مرسته راجلب کړي. ایټالیا چارواکي وایي په روان میلادي کال کې تر اوسه 50,000 مهاجر دغه هیواد ته داخل شوي او په زرګونو نور یونان او بلغاریا ته رسېدلي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات له سید کمال شاه عارف نه واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 8.3، اسمان ځایځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.1، ټیټه 4.4، اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 15.1، ټیټه 8.3، اسمان ځایځای وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 10.1، ټیټه 9، اسمان ځایځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 10.1، ټیټه 14، اسمان ځایځای وریځ. او جلال آباد تودوخې لوړه درجه 9.1، ټیټه 14، اسمان ځایځای وریځ.
په منځني صفه 12:09 د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د ناروی په مرکز اوسلو کې طالبان له افغان چارواکو سره ګوري. په دیاړه په اوسلو کې له افغان چیرونکو ساسانګجی سره شخیدلای.
د ناروی د خارجه وزارت په وینا نه غونډه نن سهار شروع شوې ده.
په دې یو ساعته خبري مجله کې به دا هم ووري چې طالبان او داعش ته خبرداري ورکړي. څه خبرداري وړاندې موتري خبرو؟ خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې د اشرف غنی په مشرۍ تر د حکومت په چارو کې به لاسوهنه نه کوي او بیا ځان انتخاباتو ته نه کاندیدوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په یمن کې د القاعده شبکې د دوهم مشر وژل پر دې دلالت کوي چې القاعده پر یمن تمرکز کړی.
په یمن کې امنیتي خلار منځته شوی، بل جغرافیایي جوړښتونه چې یمن د غرنۍ سیمه دونه په استفاده سره زه فکر کوم چې القاعده مرکزیت
د افغانستان د سولې عالی شورا مسولان او د طالبانو د رژیم یو شمیر پخوانی چارواکي وایي کومه غونډه چې نن د سولې په اړه په ناروې کې جوړه شوې ده له مخکینیو غیر رسمي غونډو څخه توپیر لري. د دوی په باور په دغه غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د ګډون کوونکو پلاو ترکیب د غونډې مثبتو نتیجو ته امیدواري زیاته کړې ده. راپورونه وایي چې د اوسلو په 2 ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د اجرایي ریاست د دوی مرستیال محمد محقق په مشرۍ یو افغان پلاوی ګډون کړی دی. جزئیات له کابل د قسیم سولمل پورا پور کې
د سولې په اړه په ناروې کې د جوړې سوې غیر رسمي غونډې نتیجې ته امیدواري زیاته سوې او تمه کېږي چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي په یاده غونډه کې د حکومت له لورې د لیږل سوي پلاوي ترکیب د پخوا په پرتله متفاوته بولي او وایي چې دا ناسته به بین الافغاني خبرو ته زمینه آماده کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه‌شنبه پر ورځ ازادي ریډیو ته ویل چې د اسلو د غونډې ګډونوال له زیاتو صلاحیتونو برخمن دي.
ما یو متفاوت خوب از لحاظ ترکیب
شغلی قاسمیار وای موږ کولای سو دا غونډه د ګډونکوونکو د ترکیب لمخې متفاوت وبولو. د غرض لدی مخکې هم د سولې په اړه ځینې غیر رسمي غونډې او خبرې سوي. لدی ښکاري چې د سولې غیر رسمي غونډې او خبرې ورو ورو په خوالي ته رسیږي. د ناروې دا غونډه به ښه فرصت وي چې دواړه خواوې خپل دریځونه ووایي او د رسمي خبرو پیل ته زمینه برابره سي. د سولې په اړه دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه نن د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه سوې ده. په دغه غونډه کې د حکومت په استازیتوب د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ یو پلاوی ګډون کړی دی. د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني، د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پخواني حکومت د کابینې دوه غړي انوار الحق هدي او حسن بانو غزنفر او د غرض د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ریاست مرستیال د غونډې له نورو ګډونوالو څخه دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې په دغه غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشرۍ سید طیب آقا او شیر محمد عباس تانک ځای کوي. په همدې حال کې د طالبانو د رژیم ځینې چارواکي هم د اوسلو غونډه د سولې په اړه تر مخکینیو جوړو سوو غونډو متفاوته ګڼي. سید اکبر آغا چې د طالبانو د رژیم یو چارواکی دی وایي دا ځل د طالبانو د پلاوی ګډون هم د پخوا په پرتله متفاوته او امید بخښونکی دی.
زه خپله کې امیدواره په دې یم چې دا بل طرف هم د کمیسیون هغه غړي دي چې پخوا یې په نورو غونډو کې اشتراک نه و کړی
لدې مخکې په دوبۍ، چین، قطر او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د بیلابیلو افغاني پلاو او طالب استازو ترمنځ د سولې په اړه غیر رسمي غونډې جوړې سوې دي. که څه هم د سولې د عالي شورا او د ولسي جرګې غړي دا ډول غیر رسمي خبرې ډېرې ګټورې نه بولي، خو د سولې رسمي مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره مهم ګڼي. خو هغه څه چې د افغانستان خلک تمه لري هغه دا دی چې دا ډول خبرې په هیواد کې دایمي سوله راولي او جګړو ته د پای ټکی کښېږدي.
په راپور کې مو واورېدل چې په اوسلو کې د طالبانو استازي له یو شمېر افغان چارواکو سره خبرې کوي. په همدې اړه مې په اوسلو کې له افغان څېړونکي عیسی ستانکزي سره مرکه وکړه او له هغه څخه مې شیبه مخکې مې له ده سره مرکه وکړه او له ده څخه مې د مرکې په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې ده د دې غونډې په اړه څه معلومات راغونډ کړي دي.
ناروی د خارجه وزارت په وینا یا د ناروی رسنیو په وینا دا غونډه نن سهار شروع شوه ده. حقیقت کې دا غونډه د سولې د راوستو د فعالانو کانفرنس ده چې هر کال په اوسلو کې دایریږي او سږ کال په دغه کانفرنس کې کابو سل تنه له بیلابیلو هیوادونو په دې کې برخه لري.
یعنی په دې غونډه کې په مجموع کې تمرکز په افغانستان دی او کنه دغه سولو کسانو چې برخه اخیستې ده نور موضوعات هم پکې څېړل کېږي؟
په مجموع کې دا غونډه هر کال جوړیږي او د هغو سیمو استازي پکې برخه لري چې پکې ستونزې شته یا کړکېچونه شته. سږ کال هم د افغانستان استازي شته او حتی د ناروې خارجه وزارت دا تایید نه کړه چې طالبانو څوک دلته حضور لري. خو په مجموع کې دا هر کال په هغه کړکېچونو سیمو کې دغه استازي راځي او د اوسلو فورم په نامه یو کانفرنس جوړیږي. خو سږ کال دغه کانفرنس استثنایی په دې دی چې په دې کې طالبانو استازي برخه لري، که څه هم د ناروې خارجه وزارت تایید نه کړه چې څوک د طالبانو لخوا په دې کې شتون لري. خو د غونډې امنیتي تدابیر ډېر شدید دي، حتی شاوخوا یو برخه د غونډې لومړۍ برخه چې اوپن وه یعنې خلاصه وه خلکو ورتلی شل رسنۍ، خو دومه برخه چې شروع کېږي دا به د بندو دروازو شاته وي او تا احتمال دیده چه دیر فوکس پا دی افغانستان تا مسئله اوی طالبان و دی افغانستان دی حکمت دی استاز و دی خبر و پس پا برخه کیوی.
سنگزی سب تاسو دیت اشاره وکړه چې د ناروی رسنی و د طالبان و نمونه ندی یاد کردی چه دوی کم استاز و پدی غونده که برخه خیستی ده، خود افغان د دولت د مسئولان و پا برخه کی چه وی؟
د افغان د مسئولان و برخه که ویل سوی دیده چه خاغل محقق انوارالحق هدی، خاغل یونس قانونی، حسن بانو غزنفر او دین نور استازی پا دغه کنفرانس که برخه لری او دین ناروی رسنه یو دی طالبان و دین مهم و کسان نمونه هم افشا کردی. خدا دین ناروی دی خارجه وزارت رسمی منابع و لخوانه دی افشا سوی دین ناروی دین رسمانه وای چه دی طالبان و لخوا محمد عباس تانکزای، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او دین نور کسان پدی که برخلری.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان وسلوالو طالبانو یو لیک خپور کړی او په هغه کې له داعش څخه په کلکه غوښتي دي چې د اختلافاتو له رامنځته کېدو ډډه وکړي. تر دې مخکې د داعش مشر ابوبکر البغدادي د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته د نادان خطاب کړی و، خو طالبانو هغه وخت داسې سخت عکس العمل نه و څرګند کړی. مخکې تر دې چې د دې عکس العمل له جزئیاتو مو خبر کړو، د افغانستان د سولې په اړه د یو مخکښ څېړونکي څرګندونې لرو. د افغانستان د سولې موضوع د دې هیواد د ولسمشر د کاري اجنډا په سر کې ده او اوس وخت را رسېدلی چې د افغانستان د سولې خبرې عملا پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخواني استازي او د راند کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز فارن افیرس خبرونې ته په یوې مقالې کې کړي دي. د دې جزئیات له رضوان مراد اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگټن پخواني استازي او د راند کارپوریشن څېړونکي جیمز ډابنز وایي په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې لپاره غیر متوقع ګامونه اخیستي دي. نوموړی چې د 2001 کال د بن په کانفرنس کې د متحده ایالاتو استازیتوب کړو، فارن افیرس خبرونه ته په یو مقاله کې ویلي د 2001 کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره فرصتونه برابرېدل او بیا له منځه تلل. جیمز ډابنز لیکلي له طالبانو سره د امریکا لخوا د خبرونو کول د افغانستان د سولې د پروسې په مخ کې ستر خنډ وو، او کله بیا د سیاسي توافق د نشټوالي او غلط فهمیو له امله هم د سولې پروسه په ټپه درېده. نوموړي ویلي متحده ایالاتو په 2010 کال کې دا ومنله چې د افغانستان د جګړې ختمېدل د سولې له لارې ممکنه ده، خو بیا د ډابنز په خبره د سولې بهیر ورو او په غیر دوامداره توګه پرمختګ کاو. جیمز ډابنز وړاندې لیکلي د افغانستان اوسنی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړی دی او پاکستان او چین هم لیوالتیا لري چې دې بهیر ته تازه سا ورکړي. طالبانو هم په دې ویلو سره چې غواړي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي د سولې د خبرو لپاره خپل رضایت څرګند کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي فارن افیرس خبرونې ته لیکلي ټولې خواوې باید له اوسني فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کار وکړي. جیمز ډابنز وړاندې وایي متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو جبهو له کرښو ساتنه وکړي، پر پاکستان فشار راولي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو په مسأله کې قاطع نه اوسي، او تر 2010 او له هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ تعهد وکړي.
په راپور کې مو د څېړونکي جیمز ډابنز په وینا واورېدل چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیلېدو وخت رارسېدلی دی. وړاندې په روانه خپرونه کې د افغانستان د سولې په اړه تاسو ازادي راډیو ته ټلیفون کولی شئ. زموږ شمیرې دي 0909203540 او بل شمیره ده 0908225550. زموږ موضوع ده سوله، او تاسو ازادي راډیو ته په دغو ټلیفون شمیرو ټلیفون کولی شئ. طالبانو نن د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ موازي جګړه پیل کړې ده. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې د راپورونو له مخې د طالبانو یو شمېر کسان له داعش سره یو ځای شوي دي، او په ځینو سیمو کې داعش له طالبانو سره جګړې کړې دي. د فرانس پریس اژانس په باور داعش تر اوسه په افغانستان کې په رسمي ډول خپل حضور نه دی تایید کړی. البته د داعش مشر ابوبکر البغدادي په یوه لیک کې ویلي وو چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر یو بې سواده نادان جنګسالار دی. په سوریا او عراق کې د داعش امیر په دې ټینګار کوي چې د امریکایانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد د طالبانو جهاد باید له اسلامي اصولو سره سم د یو بیرغ او یو مشر تر قیادت لاندې وي. طالبان هم پر دې ټینګار کوي چې قیادت باید یو وي او صف واحد وي، څو د اختلافات او احتمالات له منځه ولاړ شي. خو د دوی مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور ازادي راډیو ته په راستولې لیک کې څرګندوي که چېرته په افغانستان کې له طالبانو پرته د بل قیادت تر رابنځته کېدو کوشش کېږي، نو په لوی لاس به د اختلاف او تفرق فتنو ته زمینه سازي وشي. طالبانو خپل لیک په خپل ویبسایټ کې هم په اردو، پښتو، دری او عربي ژبو خپور کړی دی، خو په دې لیک کې بیا ډېر جزئیات نه دي ورکړي. طالبان او داعش دواړه سنیان دي او مذهبي اختلافات لري. داعش وهابي نظریه لري او طالبان حنفي افراطیان دي. د دغه اختلاف له کبله په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د دغو دوو ډلو ترمنځ د افغانستان په جنوب کې نښتې رامنځته شوي دي. روانه اونې په انټرنیټ کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د داعش د خراسان ولایت په نوم ډله ادا کوي چې یو شمېر طالبان یې وژلي دي. په دې ویډیو کې د سر پرې کړو طالبانو په منځ کې یو هم صاد اماراتي معرفي شوی دی چې پخوا له طالبانو سره و، بیا داعش ته واوښت او بیرته له طالبانو سره یو ځای شو. داعش ویلي دي چې په ننګرهار کې د لسو طالبانو سرونه پرې کړي دي. په افغانستان کې د روان میلادي کال په پیل کې په رسنیو کې د داعش د فعالیتونو راپورونه ډېر خپاره شول، خو د فبروري په میاشت کې د دوی مشر ملا عبدالروف خادم د ناټو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په هلمند کې ووژل شو. بیا د خادم پر ځای حفیظ وحید د دوی مشر شو چې هغه بیا په هلمند کې افغان ځواکونو ووژ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام تر پوري بیا ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د یو شمېر اوریدونکو د ټلیفون په لاین دی، له دوی به واورو. بلې، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ وهلی دی او نوم مو؟ بلې،
سلام علیکم. سره مې کوم او د ازادي رادیو ټول کوم کوریدم تر مې کور د کندهار ولایت څخه مې مسافر.
مهرباني، خپل نظر د سولې په اړه کې څه فکر کوئ؟
نو خپل نظر د سولې په اړه کې دا دی کوم مستث د سولې خبرې ته ډیر څه وارونه نه یم. د سولې خبرې څه زما په فکر سولې مستث افغانستان حکومت نه غواړي. هغه په ډیره کم ولې په شیر دی خپل ټولکن کې سولې راوي د طالبان تر دې سولې وکړي. نو دا یې شنه جنګ سالاران چې دي دا دې نه کنټرولوي. دا جنګ سالاران چې کنټرول کړي دي د طالبان په زور دي کنټرول کړي دي، یا هغه د طالبان په زور باندې دي د پښو اصلي د بینوي. ولې کثیر کدا خبره نه نو څو وارم دي د سولې خبرې کړي پرې او عراق باندې د سر د سره وتړي. نو بیره نړۍ زیات څور څور زرغون بیره زیات بیره فوټبال د افغانستان د مانانو بیرغون
مانانه مانانه وروره. بس د بل اوریدون کې نصر به هم واخلو. بلې، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ وهلی؟ بلې، مهرباني. رحمت الله خانه، د سولې په اړه کې څه نظر لري؟ د سولې د خبرو
پیغام لرم چې نور په سولې پر ټغر باندې ځل شي. نور افغان ولس د لودار مکو چې ښانه کیږي دا ولس روزینو له دې چې ولس د پښې ګولانه د پخلو کې د گاونډیانو پخلو باندې یو پیغام ځل په بل نام وي. یو د حکومت بل علي په نام وي. ټول افغان ولس ځل
لرچاندې ماننه. بله ماننه ستاسو. بله ستاسو هیله ورسېده. د دې له خاطر چې د بل اوریدونکو په لاین کې ډېر وخت پاتې شو، د هغه نظر به هم واخلو. بلې، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ وهلی؟
سلام علیکم.
وعلیکم. بلې شینوار صاحب، څه فکر کوئ د سولې خبرې څنګه روانې دي او څه هیله ورته لري؟ مهرباني شینوار صاحب.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې په راتلونکي کې به د ولسمشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي. وړاندې به په دې یو ساعته خبری مجله کې دا هم واورئ چې په یمن کې د القاعده شبکې دوهم مشر وژل شوی دی. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یوه څېړونکي سره شریکه کړې ده. چې آیا القاعده اوس پر یمن تمرکز کوي؟
په یمن کې امنیتي خلار منځته شوی. بل جغرافیایي جوړښتونه چې یمن دي، غرنۍ سیمه دونه په استفادې سره زه فکر کوم چې القاعده مرکزیت شوی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر د ماشومانو شاقه کارونو ته اندېښنه لري.
انوز هم اطفال به کارهای شاقه وادار می شوند.
په بریتانیا کې د افغان ماشومان لپاره د کرکټ لوبي اسانتیاوي برابر شوې دي. په دې اړه هم پر روانه خبري مجله کې اوریدل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې په راتلونکي کې به د ولسمشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي او همداراز به د اوسني حکومت په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په داسې حال کې چې ښاغلی کرزی وایي چې نه غواړي د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني پر حکومت انتقاد وکړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د ملي امنیت ریاست ترمنځ د تفاهم لیک په اړه په علني توګه انتقاد کړی دی. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی به د 2019 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه نه اخلي. دا خبره ښاغلی کرزی نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته د یک شنبه په ورځ کړې ده. ښاغلی کرزی زیاته کړې ده چې د خپلې ولسمشرۍ دوره یې تیره کړې ده او غواړي افغانستان له بیلو نظریو سره ځوان مشران ولري. د افغانستان اساسي قانون وایي چې هیڅ ولسمشر نسی کولای تر دوه ځلې زیات ولسمشر سي. ځینې کارپوهان د اساسي قانون دا ټکی داسې تعبیروي چې ګواکې ولسمشر نسی کولای درې پرله پسې دورې حکومت وکړي. د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بیرته سیاسي قدرت د اخیستو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی، ځکه چې اکثر سیاسیون ورنه هیله وکړله، ژمنه یې وغوښتله چې تاسو به دوی پرېږدي چې خپل کار مخته بوځي او په سیاست کې نور به نه ځلېږي، یعنی وروسته دې نه کچې چې انتخابات کېږي په سیاست جمهوریت کې به دوی نه ودرېږي. مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې ولسمشر کرزی د افغان په صفت باندې خپل ټول سیاسي فکر او نظر د ځان سره خوندي وساتي. هر افغان حق لري چې د قانون پر اساس باندې خپل سیاسي نظر، خپل سیاسي فکر د خلکو سره شریک کړي.
پخوانی ولسمشر همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته په خپل وروستي مرکه کې ویلي چې د اوسني حکومت په کارونو کې بلاس نه وهي، خو کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک شو، پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغان حکومت غوښتنه کړې وه چې دا تفاهم لیک باید له منځه یوسي. ښاغلی کرزی نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په دې باور دی چې د پاکستان استخباراتي اداره اوس هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دی نه غواړي چې د دې تفاهم لیک ملاتړ وکړي ځکه چې دی سوله غواړي. میرمن بارکزی وایي د پخواني ولسمشر په حیث او له دې کبله چې ښاغلی کرزی د افغانستان ګاونډي په شتوګه پیژني باید په دې اړه ورسره مشوره سوي وای. میرمن بارکزی زیاتوي:
دا چې ولسمشر وایي چې د اوسنۍ حکومت ملامتو منه، دا په دې معنا باندې نه ده چې ورسره همکاری او یا مشوره به نه ورکوي. مونږ وګورو نه غواړو ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن هم د افغانستان په سیاست کې ستره ونډه لري.
میرمن بارکزی زیاتوي چې له پاکستان سره د تفاهم لیک په اړه نه یوازې ښاغلی کرزی انتقاد کاوه بلکې ګڼ شمېر نور افغانانو هم اندېښنه درلوده. ښاغلی حامد کرزی همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته د خپلې دورې په وروستیو کلونو کې له واشنگتن سره د اختلافاتو په اړه ویلي: له امریکا سره د ځینې کارونو لکه د شپې لخوا د امریکا د نظامی عملیاتو او د امریکا په هوایي حملو کې د ملکي کسانو د وژل کېدو پر سر پر اختلافاتو سربیره د امریکا خلکو ته زیات احترام لري او منندوی دی چې دغه هیواد د دو دوه ورونو په ګډون ډیرو افغانانو ته ځای ورکړی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فرد این زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ رادیو په څپو کې خبرونه په روانه اونۍ د پنځشنبه په ورځ باندې تاسو اوریدل شئ. د خبرونه جانقه علي کوزه وړاندې کوي چې وړاندې به تاسو ته لنډ خبرونه ولولي. د ازادۍ رادیو په روانه خبرونه کې همدارس په د سولې په ارتباط تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوي، او البته یو هیله کوم چې تاسو کله ازادي رادیو ته اس ام اسونه راستوي لطفا په لنډو یې ولیکئ، او که چیرته تاسو خپل نوم او خپل ځای ته هم اشاره وکړئ زموږ لپاره به دا اسانه شي چې په ترتیب تاسو اس ام اسونه د ازادي رادیو له روانې خبري مجلې څخه خبره کړو. دا خبری مجله په منځني سپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. څلور بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه او جان خالی کوزی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي هغه هیواد ثبات نه رسیږي چې د قانون حاکمیت پکې موجود نه وي. جمهور رئیس غنی نن د نوو قاضیانو د لوړې په مراسمو کې وویل چې عدلیه او قضایي ارګانونه باید د افغانستان ریښتینی استازیتوب وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې له افغان حکومت ته وغوښتل چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپله سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېره حده د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران د مداخلې په وړاندې خسر څرګنده کړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په هرو 100,000 میندو کې 328 میندې د زیږونې پر مهال مري. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو مرستندویو ادارو سره یې ګډې هڅې پیل کړي چې تر 2000 میلادي کاله پورې په هر 100,000 ولایتونو کې د مړینې کچه 250 ته راښکته کړي. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې د عمري بند په سزا محکوم کړ. په مصر کې د عمري بند سزا 25 کاله ده. په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لافوف سره په خبرو کې له مسکو نه وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت ډاډ ورکړي او پولیسو د هغو مهاجرو لرې کول پیل کړي چې د ایټالیا او فرانسې په پوله یې موقتي کمپونه جوړ کړي. د دې مهاجرو اکثریت افریقایان دي.
دا سازی رادیو په دې یو ساعت خبری مجله کې بیا هم خبرونه لرو خو اقتصادي خبرونه ناجا صاحب یې اوروي.
د متحده عربی اماراتو د دمک ساختماني شرکت مسولین غواړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. دغه شرکت مسولینو په یو خبري غونډه کې وویل چې غواړي په افغانستان کې د بازارونو له ارزونې وروسته پنګونه وکړي. دغه شرکت د بازار موندنې مدیر فرقان حیدر وویل چې په افغانستان کې د پنګونې لپاره ښه زمینه برابره ده. د ښاغلي حیدر په خبره په افغانستان کې پنګونه هم د افغانانو او هم د خلکو په ګټه ده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کابل په بادام باغ کې د میوو د یو ملي نندارتون له جوړېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل چې د دغه نندارتون له جوړېدو څخه هدف د افغانستان تازه میوو ته بازار موندنه ده. په دغه نندارتون کې د هیواد له شپږو زونو نسخه میوې نندارې ته ایښودل شوې دي او دا هم د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 55 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 93 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 503 افغانۍ.
د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځني سپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. القاعده شبکې د فارس خلیج په هیوادو کې د خپل مشر ناصر الهوی شي مړینه تایید کړه. ناصر الهوی شي چې د القاعده د مشر ایمن زواهر مرسیال و تیره جمعه د یمن په ختیځ کې د هزاره موت په مرکز المکلا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو. په دې اړه تفصیل له رسوان مراده.
په یمن کې د القاعده شبکې څنګه وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې مشر ناصر الهوی شي وشل شوی او قاسم الریمی یې د خپل نوي مشر په توګه ټاکلی دی. خالد باطرفی چې ویل کېږي په یمن کې د القاعده مهم غړی دی ویلي چې د الوهي شي له وژل کېدو وروسته د دې ډلې غړو په خپلو کې غونډه وکړه او اریمی ته یې د مشرۍ چارې وسپارلې. الوهي شي چې د القاعده شبکې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره ډیر نږدې و د دې شبکې دوهم نمبر مشر هم بلل کېده. الوهي شي پر متحده ایالاتو زیات بریدونه پلان کړي وو او په 2009 کال کې د امریکا د یو سوداګریزې الوتکې د منفجرولو هڅه هم کړې وه. سی این این تلویزیون خبر ورکړو چې الوهي شي تیره جمعه د یمن په حضرالموت سیمه کې وچل شوی خو د جرمني خبری آژانس وایي چې نوموړی د یمن په جنوب ختیځ موکلا ښار کې د بی پیلوټ الوتکې ښکار شوی دی. د متحده ایالاتو حکومت د ناصر الوهي شي د نیولو او یا وژلو لپاره 10 میلیونه ډالر جایزه ایښې وه. الوهي شي په 1990 کال کې هغه مهال چې نوموړی په افغانستان کې د القاعده شبکې د الفاروق نومې روزنیز کم کې و له اسامه بن لادن سره نږدې شو. ناصر الوهي شي په 2002 کال کې له افغانستان څخه ایران ته لاړ او هلته زندانی شو خو نوموړی له 2 نورو بندیانو سره په 2006 کال کې د یو تونل له لارې له زندان څخه په تیښته بریالی شو او په 2009 کال کې بیا په یمن کې د القاعده د څانګې مشر وټاکل شو. په یمن کې د القاعده څنګه پروانه جنوري میاشت کې په فرانسې کې د شارلي ابدو مچلې چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتورونه خبره کړیو پر دفتر د خونړی بریت مسؤلیت پر غاړه واخست.
ناصر الغویشی د القاعده شبکې مرستیال په یمن کې ووشل شو او هلته القاعده قاسم الریمی خپل مشر وټاکه. آیا دا پر دې دلالت کوي چې په یمن کې اوس القاعده تمرکز کړی دی او له عربستانه یمن ته انتقال کړی دی؟ دا سوال می په کابل کې د پانتون له استاد عبدالرحمن فرقانی څخه وکړ چې په عربستان کې لوړې زده کړې کړې دي.
القاعده د جوړښت یا کوم عناصر چې په ډېر مهم په سر کې هغه په ابتدا کې هم داسې اړیکې د یمن د هغه سره سیمې سره درلودلې. بعضې غرنۍ سیمه چې هلته وه هغو دلته هغه یعنی خصوصیتونه چې یمن درلودل هغو په دې کې کومک کوه چې القاعده هلته تمرکز ډېر ولري، مرکزیت یې هلته وي. او وروسته د هغو نه کله چې کړکېچ په مابین د هغه کې راغی، علي عبدالله صالح د یمن د حکومت نه ګوښه شو، د هغو نه وروسته د حوثیانو چې څه حرکتونه شروع کړل، یعنی فضا دلته ډېره مناسبه وه چې یمن کې د هغو امنیتي په اصطلاح خلا چې هلته موجوده وه د هغو نه په استفادې سره القاعده ډېر تمرکز هلته پیدا کړ.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د القاعده کوم غړي چې په عربستان کې وو او د عربستان د شاهي دولت تر فشار لاندې وو دا به هم یمن ته انتقال شوي وي او هلته به خپل فعالیتونه کوي؟
زه فکر کوم چې ډېره حده به شواهد په دې باندې دلالت کوي. او وروستۍ د دوغو مشر وژل یې چې تایید کړي دي القاعده په یمن کې، دا هم په دې دلالت کوي چې ډېر مرکزیت به د یمن خواته منتقل شوی وي.
د فارس خلیج په هیوادو کې د ناصر الوهیشي مړینه به ستاسو په نظر د القاعده په فعالیتونو په دې سیمه کې منفي تاثیر ډېر وکړي او کنه دومره تاثیر به ونه لري؟
زه غواړم یو شي ته اشاره ولرم، هغه په دې معنا باندې چې دا حرکتونه ورو ورو په حالت دو کې چې دي لمانځه ولاړ شي، یعنی د دو ځای داسې یو نوی نړیوال حرکت ډک کړه چې هغه به د داعش هغه وي حضور وي او په هغو سیمه کې، او دغه نور حرکتونه چې په مختلفو نمونه وو وروسته د دونه کېدای شي د دو هغه فعالیتونه کم شي.
عبدالرحمن فرقانی، مننه.
سلامت اوسئ. تشکر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه یو ساعت خبری مجله کې تاسو ازادي راډیو ته اس ام اس راستولی شئ، او که دغه اس ام اسونه د افغانستان د سولې په ارتباط وي چې د روانې خبری مجلې د سر موضوع مو دا به غوره وي د اس ام اسونه تاسو ته لولو. خو وړاندې په دې خبرونه کې اوس پر راشو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزیر څرګندونو ته. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مجموع کې وایي په افغانستان کې د 3.5 میلیونو ماشومانو له ډلې څخه 3 میلیونه له خطر سره مخامخ دي. د دې وزارت مسؤلانو نن په کابل کې د ماشوم د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب جدي اقدامات غواړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق مسؤلان وایي دوی حاضر دي چې په دې برخه کې مرستې وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې نظر دی چې پر ماشومانو شاقه کارونه کول، په زور ودونه، په انتحاري حملو کې د دوی کارول، جنسي تیری او د دوی د بدن د غړو قاچاق د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب مخه نیسي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین وریاخیل د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ماشوم د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وویل چې که څه هم اوس مهال په افغانستان کې د ماشوم له حقونو څخه د دفاع شاوخوا 191 مؤسسې فعالې دي، خو بیا هم افغان ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي. مرمن اوریاخیل وویل د بودیجې کموالی او د دولتي او غیر دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې لامل ګرځېدلی چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب پروګرامونه عملي نشي.
هنوز هم اطفال به کارهای شاقه وادار می شوند.
اوس هم ډېر ماشومان درنو کارونو ته مجبوریږي. باید ویل شي چې د قانون په پلي کولو کې کمزوري لیدل کېږي. ناامني بله ستونزه ده چې د ماشومانو مخه نیسي. همدارنګه له خطر سره د مخامخو ماشومانو لپاره د بودیجې نشتوالی بله ستونزه ده، او د دولتي او غیر دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی هم هغه څه دي چې د ماشومانو لپاره پروګرامونه سم نه دي پلي شوي.
مرمن اوریاخیل وویل په دې برخه کې د ملګرو ملتو د سازمان راپور ښیي چې وس مهال د نړۍ په کچه په هر لسو ماشومانو کې ول زور زیاتی سره مخ دي. جوړ مراسمو ته د جمهور رئیس اشرف غنی د مرمن رولا غنی استول شوی پیغام هم ولوستل شو. په پیغام کې هیله شوې وه چې د افغانستان ماشومان د له هر ډول حقونو برخمن او په سوله کې د ژوند وکړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د وجهي صندوق مسؤلینو وویل چې اوس مهال د افغانستان 25% ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او مخنیوي ته باید تدابیر ونیول شي. د دې ادارې مشر لکشمی ناراسیمان بالاجی وویل چې دوی حاضر دي په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي.
یونیسف له تاسې سره ګام په ګام روان او چمتو دی چې د ماشومانو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو په دې برخه کې حقیقي بدلون رامنځته شي.
ښاغلی بالاجی تاکید وکړ چې افغان حکومت دې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته هڅې پراخې کړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د ماشوم نړیواله ورځ نمانځي چې له دې ورځې څخه شاوخوا دوه اونۍ تیریږي. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ یوه مهمه ستونزه دا ده چې لا هم افغان ماشومان د بیکارۍ او د کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله شاقه کارونو ته اړ ایستل کیږي. خلک وایي حکومت باید د ماشومانو ښوونې او روزنې، کار، روغتیا او پالنې ته هم په خپله تدابیر ونیسي او هم د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي.
له ماشومه به د ماشوم مور ته مخه کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي چې تر 2000 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه په 1,00,000 کې 250 ته راښکته کړي. د دې وزارت مرستیال عبدالبصیر سروري ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په هر روز 100,000 امیدوارو ښځو کې 322 د زیږون پر مهال مري. نړیوالې مرستندویه موسسې په افغانستان کې د امیدوارو ښځو د مړینې په اړه اندېښنه ښکاره کوي او وایي چې له افغان حکومت سره به په ګډه کار وکړي څو د میندو د مړینې لوړه کچه راټیټه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
له قانوني عمر وړاندې ودونه، د امیدوارو ښځو ناسم خواړه، د حمل په وخت کې د وینې ضایع کول، د وینې لوړ او ټیټ فشار، د ولادت په اړه کم معلومات، په روغتونونو کې د لازمو روغتیایي خدماتو نشتوالی او په کورونو کې زیږون هغه عوامل دي چې له امله په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه هم لوړه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو سره په ګډه یو لړ پروګرامونه لري څو تر 2000 میلادي کال پورې په 1,00,000 ولادت کې د مور د مړینې کچه 250 ته راښکته کړي.
کاهش رقم مرگومیر مادران تا 250
په 1,00,000 زیشون که 250 تا دا مور دا مرینی دا کچی را تیتول چه اوس 322 تا نتا رسیجی پا 0,009 زیشه دلو ماشمانو که دا مرینی کچی را تیتول 25 تا نتا او پا هر روز 0 ماشمانو که دا مرینی دا کچی را تیتول 15 تا نتا
100,000 ولادت زنده.
کاغل سروری وای حتی پیل کردی دی چه پا ولیتونو که دا قبله او نرسانو لپاره نوی خونزی جور کری په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو معاشونه لوړ کړي او د زیږون ترمنځ د واټن په اړه د خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. که څه هم په افغانستان کې د میندو د مړینې په اړه نوې احصایه په لاس کې نشته خو د 2010 میلادي کال احصایه ښیي چې په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف اوس هم افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ده. په افغانستان کې د امریکا پراختیایي اداره وایي که څه هم په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیرو کلونو په پرتله راښکته شوې خو اوس هم د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې استازی کارلا فوسن وویل له حکومت سره په ګډه کار کوي څو په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې ګراف راټیټ کړي.
اړتیا ده چې مور او ماشوم ته اړین خوراکي مواد ورکړل شي، له زیږون مخکې معیاري او با کیفیته خدمتونه ورته وړاندې شي. د کورنۍ تنظیم او امیدوارۍ پر مهال موږ د مور او ماشوم روغتیا لپاره د پلانونو په جوړولو کې به ورسره مرسته وکړو.
د امریکا د پراختیایي ادارې د 2010 میلادي کال احصایې ښیي چې په افغانستان کې په 100 امیدوارو ښځو کې 14% له لازمو روغتیایي خدماتو څخه برخمنې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې د میلیاردونو ډالرو له مرستو سره سره اوس هم په افغانستان کې خلک معیاري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت دې په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات، امبولانسونه او د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات کړي ځکه دغه ستونزو ته پاملرنه د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راټیټولو کې مرسته کولای سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری نجیب الله حق پرست له کندهار لیکي، زه پر افغان ځواکونو او طالبانو ژغ کوم چې ولس اتفاق ته ضرورت لري، سوله دې وشي. شیر محمد بارک له کندهار لیکي، سوله په بهر کې نه کیږي. شفیع الله لیکي، سوله کیږي په دې شرط چې چارواکي په یوه خوله شي او خپل منځي جنجالونه لرې کړي. عبدالبصیر له صابله لیکلی دی که طالبان سوله وکړي سوله کیږي. او میر احمد جان له هرات لیکلی دی طالبان افغانان دي، باید پوه شي چې نور د افغان وژنه فایده نه لري، سوله دې وکړي. مخکې تر دې چې بریتانیا ته مخه کړو او هلته مو د افغان ماشومانو له روزنې خبر کړو چې د کرکټ په ډګر کې روزل کیږي. سپورټي خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام ته د غوراوي لومړۍ مسابقه سوریه ته وبایلله. دا مسابقه چې تیر اونۍ د ایران په مشهد کې وسوه، د سوریه ټیم وتوانید چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت مازیګر په 4 بجو د کمبودیا په پلازمینې پونوپن کې پیل سوه. د افغانستان ټیم له سوریه، جاپان، کمبودیا او سنگاپور سره په یوه ګروپ کې دی. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقه په روسیه کې کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي ټاکل سوی نن د سکوهنې د برخې اتلانو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل سي. د بدني روزنې ریاست د نشراتو څانګې مرستیال سید نصرت مجا ازادي راډیو ټول چې دا سیالي 3 ورځې وړاندې د کابل ښار د سکوهنې ټیمونو ترمنځ وسوي چې 238 لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. نوموړي زیاته کړې چې د یاد لوبغاړو له ډلې به 14 د کابل د منتخب ټیم لپاره هم وټاکل سي. او د افغانستان کرکټ بورډ له یو خصوصي ټلویزیون سره د کرکټ شپږیز سیالیو خبرې دو درې کلن تړون نن لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د یاد تړون د لاسلیکولو څخه هدف په کور دننه او بهر د کرکټ مینوالو ته په ژوندۍ بڼه د دغه لوبو ښودل دي. ټاکل سوی د شپږیز سیالیو دغه ټورنمنټ د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د ټولو زونونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ پیل سي.
ل کرکټ تر انګلیسي شبي لوړ زکړې او شخصیت جوړونې پوري دا د هغې پروژې هدف دی چې په لندن کې د ماشومو بېکسو کډوالو لپاره جوړه شوې ده. دغه پروژه د افغان کډوالو لخوا جوړه شوې او له هغو ماشومانو افغان ماشومانو سره چې په یوازې سر بریتانیا ته تللي په بېلابېلو برخو کې مرستې کوي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهره.
کرکټ هغه لوبه چې پر افغانستان سربیره په بریتانیا کې د ځوانو افغان کډوالو لپاره د یو نوي ژوند زمينه برابره کړې ده. دوه بالران داسې مهال ستا وهلي منډې وهي چې توپ د 2 کلن متي له سره تیریږي او وروسته د بیټسمن په څیره کې د وحشت پر ځای خندا راڅرګندیږي. دا صحنه په یو توده ورځ د لندن جنوب کې په یو سپورټي کلب کې وه او له جګړه ځپلې افغانستان څخه ډیره لیرې وه. دا هغه ځای دی چې متی، آرمان او هارون پکښې لویان سوي دي. د کډوالو د کرکټ پروژه په 2009 کال کې تاسیس وه او هدف یې د ځوانو کډوالو سره یو ځای کول و تر څو د دوی د انګلیسي ژبې او کرکټ لوبې وړتیاوې وروزل سي او هم یې غوښتل چې د پناه غوښتنې او نورو موضوعاتو په برخه کې لازمي لارښوونې وکړي. دغه پروژه چې عمدتاً د افغان کډوالو لخوا جوړه سوه په بریتانیا کې له هغو سپورټي نوښتونو څخه یوه ده چې هدف یې له کډوالو سره مرسته ده، په ځانګړي ډول د هغو ځوانانو سره چې د بې سرپناهۍ قربانیان دي. 1 کلن آرمان وایي، په لومړۍ ورځ زه ډېر بې جرأته وم، په یوه ګوښه کې به کښېناستلم او ننداره به مې کوله. زما انګلیسي ژبه هم دومره ښه نه وه چې د کوچ یا مربي په ژبه پوهېدلی وای، خو ځینې افغانان راغله او د هغوی خبرې به یې ماته ژباړلې. له همدې سره عادت سوم. موتی، آرمان او هارون یو وخت د هغو لسګونو ماشومو کډوالو په ډله کې و چې یوازې بریتانیا ته رسیدلي او هره اونۍ د پناه غوښتنې په لټه کې و. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې تقریبا 2000 دغه ډول ماشومان چې یوازې و تیر کال بریتانیا ته ورسېدل او ډیری یې د دوی په خبره له البانیا، افغانستان او سوریې څخه ورغلي. په یوازې سر بریتانیا ته رسیدل د ماشومانو لپاره ستونزمن کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې انګلیسي ژبه یې نه وي زده او له چاپېریال سره بلد نه وي، دوی په خپلو کورونو کې یوازې په پلاستیکي توپونو لوبې کولې، خو په هغه ځای کې یې په ډېره لږه موده کې خپله ذاتي وړتیا څرګنده کړه. هارون وایي، لومړی زه بیټسمن وم، وروسته وکټ ساتونکې سوم او بیا می د توپ وهلو یا بالینګ هڅه وکړه. زه یو فیلډر هم يم نو اوس هڅه کولای سم او په ټولو برخو کې ښه لوبه کوم. پر کرکټ او د انګلیسي ژبې پر کورسونو سربیره د آر سی پی یا د کډوالو د کرکټ پروژه هم درس په اونۍ کې یو ځل داسې مشورې ورکوي چې له ځوانو کډوالو سره په بریتانیا کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کولای سي. د دغې پروژې تنظیمونکي وایي پناه غوښتونکي ماشومان بریتانیا ته په رسېدو سره د سیمه ییزو چارواکو لخوا څارل کېږي، خو زیاتوي چې دغه ماشومان ډېری وختونه داسې کمزوري مشورې ترلاسه کوي چې کېدای سي د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي. د هغو ماشومو افغان کډوالو شمیر چې په بریتانیا کې د پناه غوښتنه لري په وروستیو کلونو کې کمه سوې ده. په 2008 کال کې د دوی شمیر 1300 و، خو تیر کال دغه تعداد 1028 ته ورسېد. خو له دې سره سره د کرکټ پروژې تنظیمونکي وایي په پرله پسې ډول نوي نوي کسان دوی ته مراجعه کوي. دغه پروژه له هغو کسانو سره چې په بریتانیا کې د ژوند کولو اجازه ترلاسه کړې، د لوړو زده کړو، د روزنیزو کورسونو او کاري تجربو زمینه برابروي. هارون هیل لري چې د موټر یو ورکشاپ پرانیزي. آرمان معلوماتي ټکنالوژي لولي او موتی د نرس د مرستیال په توګه کار کوي. خو د دې ټولو ترڅنګ دوی وایي چې د ژوند تر ټولو ښه تجربه یې همدا د کرکټ لوبه وه چې د ژوند ټولې ستړیاوې یې په خندا ور بدلې کړې.
د کرکټ د نړیوالو لوبو په ترڅ کې په ټاکل شوی ده چې سبا د انګلستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د نیوزیلند ټیم په انګلستان کې تر اوسه دوه ورځنۍ لوبې ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. دغو دوو ټیمونو دوه 5 ورځنۍ لوبې هم کړې دي چې لومړۍ یوه یې انګلستان وګټله او دوهمه یوه یې نیوزیلند وګټله. او ټاکل شوی ده چې د پاکستان کرکټ ملي ټیم چې سریلانکا ته تللی سبا ټیسټ میچ وکړي، یعنی 5 ورځنۍ لوبه له سریلانکا سره وکړي، او همداراز به بله ورځ بیا یعنی د پنجشنبې په ورځ د بنګلاديش د کرکټ ټیم یو ورځنۍ لوبه د هندوستان له ټیم سره وکړي. د هندوستان ټیم بنګلاديش ته تللی او تر اوسه پورې یو 5 ورځنۍ میچ کړی دی چې دغه میچ د باران د ورېدو له امله مساوي پای ته ورسېده.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
زمیمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1296 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
دا ساجر د خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری دی او د ماشام لوو د سهار تر او پوری آشنا رادیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې مو ستاسو له خاطره سپورتي، اقتصادي او سیاسي مسائل راغونډ کړي وو. ازادي رادیو هر دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه یو ساعته خبری مجله لري او دا خبری مجله له 4 بجو تر 5 بجو او بل خبری مجله مو له 5 بجو تر 6 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د انټرنیټ لارې په ازادي رادیو .com کې نیولې شي. د دې یو ساعت خبری مجلې مهم مطالب دا و چې په ناروې کې له افغانان له طالبانو سره افغان چارواکي په خبرو بوختي او دا خبرې دوه ورځنۍ دي. بل لورته طالبانو داعش ته په افغانستان کې خبرداری ورکړی دی. ورته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په چارو کې د دوی په چارو کې مداخله مه کوئ. او په یمن کې د القاعده شبکې دوهم مشر وژل شوی دی. البته القاعده په یمن کې خپل بل مشر هم ټاکلی دی او کوم کس چې وژل شوی دی دا له لویه سره د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری مرستیالو. دا یو ساعت خبری مجله مو ورسی او شیبو ته نشته شوی ده. زه احمد شیبر او په تخنیکی چارو کې امان امیرزی له تاسو څخه اجازه غواړو. د خبرونه په ورسی کې د امان امیرزی په خوښه یو سندر سره اورو او په پوره ساعت تاسو ته بیا خبرونه لرو.
Sharmi Gumhar.